دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. په دې غړي کې د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه اوریدلای شي. خو تر څو وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل څخه واوري.
د کراچۍ و عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ته د ریاست ضد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په کوټه کې په یوه چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. ټاکل شوي چې روسیا او اوکراین نن د مذاکراتو په دویم پړاو کې پر اور بند کېږي. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو غړي قاضي طاهر مسید ته د ریاست ضد د وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. د نوموړي د غورځنګ د یو شمېر نورو تورنو غړو وکیل قادر خان بیګا مشال راډیو ته ویل تر پرونی فیصلې وروسته پولیسو مسید له عدالته گرفتار کړ او د کراچۍ زندان ته یووړ. د ویل پر مسید په 2019 زیږدیز کال کې د غورځنګ د یو احتجاج پر مهال د ریاست ضد وینا او د خلکو د پارولو په تور مقدمه دایره شوې وه چې له وجې هغه نه هم میاشتې زنداني و خو اوس مهال په ضمانت آزاد و. د زیاته کړه چې مسید د هغه کال په احتجاج کې ګډون نه وکړی او هغه مهال په ډېر اسماعیل خان کې وو، نو ځکه د عدالتي فیصلې ضد په سند هایکورټ کې غوښتن لیک دایروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته په وینا کې ویل دا ډول پریکړې د پښتنو د حقونو لپاره له سوله ییزې او قانوني مبارزې نشي په شا کولی. په کوټه کې په یوه چاودنه کې د یو پخوانی پولیس افسر په ګډون 3 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د کوټې د پولیسو یو مشر سید فدا حسن شاه بیګا خبریالان ته ویل چاودنه پرون ماښام له کنداري بازار سره نږدې پر فاطمه جنا سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې پر مهال شوې ده.
تین ابھی تک شہید ہوئے ہیں جس میں ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں.
تر اوسه په دې پیش کې درې کسان شهیدان شوی دي. هغه کې په خوانی ڈی ایس پی اجمل خان هم شامل دي او اتلس نور کسان زخمیان دي، په کوم کې دوه پولیس افسران هم شامل دي.
خو د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیگ خبریالان ته ویل چې د چاودنې له ځایه 24 ژوبل کسان وروړل شوي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. د بیگانې حملې ذمواري چا نه ده منلې. په تیرو میاشتو کې د بلوچستان په مرکز او نورو ښارونو کې د نامنیو یو شمېر پیښې شوې دي. د ډسمبر په پای او تر هغې مخکې په اکتوبر کې په کوټه کې په دوو چاودنو کې د یو شمېر پولیسانو په ګډون تر 10 زیات کسان ووژل او 10 ژوبل شول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پولیسو ته امر کړی دی چې په کوټه کې د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د دویګر سیدګي سیمې اوسیدونکو بیګا د انتظامی تر ډاډ وروسته احتجاجي پرلت ختم کړ. دا پرلت د مارچ پر لومړۍ نیټه تر هغې وروسته پیل شو چې امنیتي ځواکونو پر سرتیرو د وسلوال برید په غبرګون کې د دویګر سیدګي 20 اوسیدونکي ونیول. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالو پر هغه ورځ د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه پر پوستا ډزې کړې وې چې پکې 2 سرتیري ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د سیمې اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال پر خلکو تشدد هم وکړ خو وروسته یې 14 کسان خوشي کړل. د پرلت یوه ګډونوال مولانا نور اسلام بیګال مشال راډیو ته ویل له انتظامیې څخه یې د پاتې کسانو د خوشي کولو تر وسلوالو بریدونو وروسته د ځایي خلکو د نه ځورولو او په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې وکړې. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل چې له پرلتوالو څخه یې د نیولو کسانو د خوشي کولو لپاره وخت وغوښت خو او ورته د هغوی د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړ چې تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې روسیا او اوکراین نن د خبرو په دویم پړاو کې پر داسې مهال پر اوربند وغږیږي چې روسیو پوځي ځواکونو پر خارکیف بمبارۍ ته دوام ورکړی او د اوکراین دوه بندرونه یې محاصره کړي دي. د بیلاروس په بریست سیمه کې د دویم پړاو د خبرو مخه د جګړې درول دي، خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دې تړاو کم نږدېوالی لري. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویټرز اژانس او سینن ټلویزیون ته ویلي چې روسیه باید پر اوربند د مانادار خبرو تر پیل مخکې پر اوکراینی او ښارونو بمباری ودروي. د دویم پړاو د مذاکراتو پلانونه پر داسې وخت جوړ شوي چې پر نړیوال کچ مسکو د لا زیات یوازیتوب په حال کې دی، ځکه چې بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د نړۍ زیاتره هیوادونه یې پر ضد ودرېدل او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې له اوکراینه دې ځواکونه وباسي. په همدې حال کې د نړیوال جنایي عدالت څارنوال د روسیې پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په پرونی پریکړلیک کې پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه شوې ده. د ملګرو ملتونو له 103 نوي غړو څخه 141 هیوادونو د هغه پریکړلیک چې لازم الاجرا نه دی په حق کې رایه ورکړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بلجیم، پولینډ، مالدووا او د بالټیک سمندرګي هیوادونو ته د سفر پلان اعلان کړی دی چې له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ شلوریزه سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. نننۍ لوبه د ډاکې په میرپور لوبغالي کې کېږي او ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي د مارچ پر شلمه وشي. نننۍ لوبه تقریبا 2 ساعته وروسته پیلېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د کراچي یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ته د ریاست ضد وینا په تور د عمر قید سزا ورولې، خو د تحریک مشر منظور پښتون وای د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اخوا په کوټه کې په بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې د سیدګي سیمې اوسیدونکو د انتظامی تر ډا ډورسته احتجاجي پرلت پای ته رسولې دي، خو د مومند یو شمیر اوسیدونکو بیا په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په هغه قبایلي ضلع کې د ډیم جوړېدو پر وخت متاثره کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهاولپور په اسلامیه پوهنتون کې د قبایلو او بلوچستان زده کوونکي وایي انتظامیه ورڅخه فیس غواړي، حال دا چې د پنجاب گورنر ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځانګړو څوکیو به وړیا زده کړې ترلاسه کوي.
یونیورسٹی زمونږ دغه مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لګولې دي. د زمونږ غوښتنې کوه نه منل شولې نو موږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کوو.
او د ملګرو ملتونو په عمومي جرګه کې لوی اکثریت هیوادونو پر اوکراین د روسیې د حملې غندنه کړې ده. د دې ترڅنګ پر نور سیمو ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو خپل لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په کراچي کې د ترګري زد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د کراچي یو غړي قاضي طاهر مسی ته د ریاست زد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر بند سزا ورولې ده. د نوموړي او د پی ټی ایم د نور گرفتار او تورونو فعالانو وکیل قادر خان پر ماشا مشال ډیټول د پرونی عدالتي فیصله زد د سند های کورټ درخواست ورکوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په کراچي کې د سند اسمبلی مخته د غورځنګ احتجاجي پرلته د پر ماشا په وینا کې ویل چې دا ډول فیصله د پښتنو د حقونو لپاره له قانوني او لیز مبارزه نسرا ګرځولای. پی ټی ایم چې د فروری ل درلسمی نیټه راهیسیه په کراچي کې احتجاج پیل کړي، غوښتنه کوي چې زبای حکومت د غورځنګ د مخکښ او د قامیا سملی غړي علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه دی خوشی کړي. د سند حکومت بیا وای د وزیر پر وړاندې ریاست زده د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور درې قضیه په عدالت کې روانې دي، ځکه مقدمه نس ختمولای. په دې نور تفصیل د نیاز علي خان پر راپور کې واوري.
د مارچ په 2 په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد یو عدالت نمبر 2 د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو غړي قاضي طاهر ته د عمر قید یا عمر بند سزا ورولې ده. دا عدالت د پریکړې وروسته پولیسو سمدستي قاضي طاهر په عدالت کې نیولې او بیا یې د کراچۍ زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نور غړو او د قاضي طاهر وکیل قادر خان اډوکیټ د مارچ په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انسداد دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 پی ټی ایم غړي مولانا طاهر چې قاضی طاهر و تم وی لیکيږي اغل د اټلری میدان تانه کې په دوه FIR 16/2019 رادیو د لمزيب د ریای د پاره مظاهره پریس کلب مخې ته کړې و. د فی 147 149 124 A 153 504 505 په دې کې ول عمر قید سزا ورکړه.
قادر خان ډوکیټ وایي چې په دې مقدمه کې پولیسو په قاضی طاهر، نور الله ترين او نورو په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو خلک د ریاست خلاف دراپارولو او نورې مادي لګولې دي. او قاضی طاهر په دې مقدمه کې وړاندې هم نه همیاشتې په زندان کې وو چې اوس په ضمانت خوشی وو. قادر خان اډوکیټ وایي چې پولیسو د کمې مظاهرې وروستو دا مقدمه درج کړې. قاضی طاهر په دغه مظاهره کې ګډون نه کړې او هغه په ډېره اسماعیل خان کې وو او په دې مقدمه کې پولیسو بیا ثبوت هم نه دی وړاندې کړی. قادر خان اډوکیټ وایي چې اوس په دې پریکړې پر ضد سن های کورټ کې خواست کوي. بلخوا په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته د 14 فروری راهیسې په احتجاجي پرلت ناست. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا د مارچ په 2 ماه په خپله وینا کې وویل چې موږ به خپل مبارزه جاری ساتو. داسې حال کې چې پی ټی ایم د خپل مشر سره د 13 ورځو راهیسې د سن اسمبلۍ مخې ته په احتجاجي پرلت ناستي. د مارچ په 2 د پی ټی ایم سره په لومړي ځل سن حکومت په ډاګه یا په رسمي ډول خبرې اترې پیل کړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند د سن اسمبلۍ غړی او د توانایي وزیر امتیاز شیخ بیګا د مارچ په 2 د سن اسمبلۍ مخې ته ناست د پی ټی ایم احتجاجي پرلت ته ورغی او د پی ټی ایم په غوښتنو یې د هغوی سره شاوخوا 2 ساعته خبرې کړې. د خبرو اترو په وخت د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ مشر شاهي سعید، ډپټي کمشنر کراچۍ او د پولیسو افسران هم موجود وو. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې سن حکومت سره یې لومبې خبرې شوې. نن د مارچ په 3 بیا د خبرو لپاره یو ځای کینی.
نن د مبای ګورنمنټ د خوا چې کوم د صوبایي وزیر دی امتیاز شیخ ور سره بیا د کی یو بل سړی چې عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر د سن شاهي سعید صاحب هم دی د ځان سره راوستلی وو. نو هغه یو قسم ګوا د منځ کردار زموږ د دوی په منځ ادا کوي. نو خبرې وسولې. نو بیا امتیاز شیخ چې کوم د دوی صوبایي وزیر و هغه ډېر صفا وویل چې زه خپله مایر قانون نه یم او د ما سره خپل د حکومت طرفه دی د قانون مایر نه دی را سره. نو ځکه دا خبره سبا ته پرېښوله چې سبا به یو بل دور یو بل میټینګ کیږي هغه کې به شاهي سعید صاحب هم موجود وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو د خوشي کېدو سره د نورو غوښتنو لپاره د فروری د 14 راهیسې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړی مقدمه بیرته واخلي. خو د سن حکومت وزیرانو او بیا په سن کې واکمن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سورج وړاندې ویلي وو چې حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد جوړی مقدمه بیرته واخلي. په دې اړه به عدالتونه خپل پریکړه کوي. علي وزیر چې د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی د هغه په ضد په کراچۍ کې 3 مقدمه جوړې دي چې په یوه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ 13 کال په نومبر کې ضمانت ورکړې خو په دوو مقدمو کې لا ضمانت نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د کوټ پر لور د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تیر ماښام په چاودنه کې 14 کسان ژوبل شوي هم دي. خو د کوټي د سویل روغتون وایاند وایي د پیښې لځای څلیر وشت ټپیان ورول شوي چې پکې د ځینو روغتي حالت خراب دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټو کنداري بازار ته چیرمه د فاطمه جنا سړک پر کونج باندې تیر ماښام هغه وخت چاودنه وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټو د پولیسو مرستیال مشر ډي آی جی سید فدا حسن وویل چې په دې چاودنه کې د 2.5 څخه نیول بیا تر 3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او دا چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې کله د غزا څخه د سیټي تانې موټر پر ګزمت سے گڑائی لما خطیر سوئی ہو.
تین ابھی تک شہید ہوئے ہیں جس میں ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں.
تروس پدی پیش کی درے کسان شہیدان سوئی دی پاغی کی پخوانے ڈی ایس پی اجمل خان ہم شامل دی او اتلس نور کسان زخمیان دی پا کمک چی دو پولیس افسران ہم شامل دی. دی وپشتنی پر جواب کی فیدہ اسن زیاد اکڑا چی دوی دا پلٹنی کار پیل کڑی دی خطردم گڑی پوری چوک ندینی والی او نہ ہمی ویڈلی دا درستی پیش ذمہ داری قبل کڑے دا. بلغاڑی تا دا سیول اسپتال کوٹی ویان وسیم بیگ و مشالی ډو ته ویل دي چې په پیښه کې د زخمیانو شمیره و څلور وشته رسیدلې ده. پاغو کې د ځینو وزه سمنه ده. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده او خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د دې وروستۍ چاودنې په کلکه سرغندنه کړې. د نوموړي په وینا چې د بېګناه کسانو وزل ښکاره ترګرې ده. د دې موخه د یو پلان لاندې د کوټ ښار امنیت خرابول دي. هغه په کوټ ښار کې د سکیورټي انتظامات نور ټینګول او پر مشکوک کسانو د نظر ساتل ټینګار کړي او ویلي دي چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده. هلته د کوټ په پولیس لاین کې د وژل سوي ډي اس پي اجمل خان د جنازې لمونځ تېر شپه ادا سوی دی. په کوم کې چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګوب او د بلوچستان د پولیسو د مشر تر څنګ نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د کوټ د ساینس کالج په لویه دروازه کې هغه وخت وه زورور چاودنه سوی وه کله چې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې کانفرنس مخ پر ختمېدو. په هغه پیښه کې څلور کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان دویګر سیدګي وسیدونکو پر ماشام د نظامی چارواکو تر ډا دروسته خپل احتجاجي ناسته پاتور ورسوله. هغه د مارچ پر لومړی نیټه تر هغه ورسته د میرامشاه د خبريالانو مرکز مخ ته پر لته وه چې په وینای امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ د وسوال برید په خبرګون کې د هغه کلی اوشت کسان ونیول او پر ځینو خلکو یې تشدد هم وکړ. د سیشن به پورس په وسوال حمله کې دوه سرتیر وژل سیول. پر لطوال وای امنیتی ځواکونو ډیر لسنیولي کسان خوشی کړي خو نور یې لا هم له ځان سره ساتلی دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
میرامشاه پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان غلام خان دوی ګرسیدګي اوسیدونکو د دوه ورځو نه روان پرلت تیره شپه انتظامی سره مذاکرات او پس ختم شو. دغه پرلت د هغې وروسته پیل شوی و چې د مارچ په لومړۍ نیټه دوی ګرسیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په پوسټر ډزې کړې وې چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه سرتیر یې وژلي ول. پر لطوالو په وینا امنیتي ځواکونو د پیښې پس د دوی 22 کسان گرفتار کړي، سوارلس یې خوشي کړي، دیارلس لا هم د امنیتي ځواکونو سره دي. د پر لط یو ګډونوال مولانا نور اسلام وایي چې دوه هم شپه دوی د پریس کلب مخې ته ناست ول. بندي کسان دې خوشي کړي او ډاډ دې ورکړي چې ولسی وګړي به په داسې پیښو کې نه ځوروي.
فیصد کوشش تا چې پرامن طریقہ سره د مسالې د مذاکرات ته بل ته بیاي. مېن مطالبه دا ده چې کوم بنجون دی نیولې دي نو چې کوم دایته ورننګ ملاو چې تاسو ځکه لای خلک هغه دا وفات شي. نمبر 3 دا وا چې کوم د کلی رو یادو فازي کې د شناختی کارت او د انټری د سیو ته مسالې د ټینشن دا کلتا چې کم سه کم په دا کې نرمي اختیار شي. مغربي سرحد دی په دا باندې د فوج خپل کنټرول روالي دي. میز د بس خبره نه ده چې میز په دا کې کنټرول روالي کیما سابقہ درنه کې میز سره مهدا شو یو چې کلغه سرچ اپریشن شي کوم مشرانو په اعتماد کې وخصل شي نو کوم مشرانو ټول ویل چې مش په دا ټول حادثه لور خبر نه وي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې 13 ورځ پر لټوالو سره درې جرګې وشوي. اخیرا د شپې مذاکرات کامیاب شول. پر لټوالو ته وخت ورکړي بندي کسان به خوشي شي. د امنیتي ځواکونو سره خبرې روانې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس د اسلام آباد پر لور. په اسلام آباد کې د مومند یوش مې روسي دونکو د خبريالو مرکز مخ ته احتجاج کړی دی. دوی مشال رادیو ته ویل حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د مومند د ډیم جوړېدو لوجي اغیزمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي خو دا وعده تر اوسه نه ده پوره کړې. دوی همدار از ویل چارواکو ځینې داسې کسان د مالی مرستو په پروژه کې شامل کړي چې له ډیم سره د شاوخوا سیمو اوسېدونکي نه دي خو انتظامی چارواکي د مظاهره کوونکو دعوې ناسمې بولي او وایي ټولو اغیزمنو ته تاوان او د استوګنې متبادل ځایونه ورکړي دي. نور حال د مشال رادیو خبریال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي.
دا د قبایلی ضلع مومند هغه کسان دی چا چې د مارچ په 2 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مظاهرې په موقع باندې دا وویل چې دوی د مومند د ډیم متاثرین دي. دوی دا غوښتنه کوله چې د مومند د ډیم د جوړېدو په وخت باندې د دوی سره چې کومې وعده او لوزونه شوي وو په هغه باندې انتظامیه عمل نه کوي. په مظاهره کې ګډون کوون خپل خبره مشال ریډیو ته سدا سی ویلا.
اسما محمد ریاض نوم دی د پټی باندې اوسې دی. ما تقریبا زمونږ نه کوم راغلی دلته زمونږ تقریبا 200 سال به کیږي دغه ځای کې چې موږ اوسې کوو. تقریبا 66 خاندان نه دي کې متاثر شو کنه سر د دې کې سک خاندان نه چې اوس کوم دی هغه له پکې چې ورته هغه لاړ نو ما سره په کې بل یو د بلر یو ځای یو ځای پیژن ما سره تعلق هم نشته دی. هغه را سره په دې کې شریک کړي دا تاسو سره شریک چې هغه نه ته کوشتا نه سه بنیاد شته نه بدلتې سم نشته دی د پندلې کې هغه باد دی او هغه سره شریک کړی دی ایډی سی
ما نامه دل زاده دا موږ د ممټه مسیدون کې موږ دین راغلی چې موږ د پورونو پیسې موږ ته خپل پور نه راکړي موږ بچي زری د پلمن سره دوه روانې کړې دي چې کوم خلک هغه ته مطلب دا دی د هغه سره ناس پاسو دي افسرانو سره ټول سره هغه خلکو ته خپل خپل شی پور ورکړ.
په بل طرف د مومند ضلع انتظامیه د مظاهرچیانو دا تارونه رد کړل او وی ویل چې دغه خلک زیاتوب ګټې د پاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغلي دي. په دې اړه د ضلع مومند د انتظامیه یو غړي مشال ریډیو ته داسې وویل:
زه ډاکټر محسن حبیب اډیشنل ډیپټي کمشنر مومند، نه صرف دا دی چې د لینډ کمپنسیشن به ولر کوو چې کوم ځمکې پیسې دي کوم سوپر سټرکچر دی هغه پیسې به ورته نویږي، اور دې نه علاوه هغه یو سہولت لپاره اور هغه خاص تور باندې د هغه د ادرسې لپاره سرکار یو 6 میلیون ریسټلمنټ پیکج هم هر یو ریسټل فیملی ته ورکړي. مونږ چې کله نه دلته د مومند ډیم اکوزیشن اکټیویټي شروع شوه دا لینډ اکوزیشن اکټ سیکشن 4 امپوز شوه دا نو هغه ټایم چې کم خلک دلته پاتې کېدو ریئل مستحقین دي د مومند ډیم معاوضه بیا وروسته چلو اوشو دا ډیر خلک وو د لالچ پیدا شو نو خلک اوس رالو دو میش مخ کې شپږ میش مخ کې اته میش مخ کې اور الته ځان آباد کو دې لالچ کې هغه تم ریسټلمنټ پیکج به ملو شي نو هغه اس پر لا مونږ هغه د پیکج نشو ورکول نه هغه ته کمپنسیشن پیمنٹ ورکول شو.
د یې د ونه ور دی چې په قبایلی ضلع مومند کې د مومند ډیم د تعمیر کار د کال 2021 په مئی میاشت کې شروع کړل شو او دغه ډیم به په کال 2025 کې سر ترسی. د مومند ډیم په دې منصوبه باندې به 309 ارب روپۍ لګي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د پنجاب د بهلپور ښار په اسلامي پونتون کې د قبایلی سیمه بولستان د کوونکو وای د پونتون انتظامیه ځانګړي څوکۍ ختمی کړي او ورڅخه فیس غواړي. دوی وای تیر کال په مارچ کې تر احتجاج وروسته ورسره د پنجاب گورنر ژمنه کړې وه چې تر 2020 کال پورې به د قبایلی او بلوچستان د زده کوونکو څخه فیس ناخلي او ځانګړي یو سل شپږ څوکۍ به پر ځای ساتي، خو پونتون پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. هلته بیا د پوهنتون ویان پر مشال راډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې حکومت د هغو سیمو لپاره 35 چوکۍ منظوري کړي چې ورباندې له داخلو زده کوونکو څخه پیسې نه اخلي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پنجاب بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو د مارچ په 2 نیټه مشال راډیو ته وویل چې په یاد پوهنتون کې د پنجاب حکومت د دوی لپاره خصوصي چوکۍ او سکالرشپ یا وظیفي اعلان کړی وي، خو پوهنتون د دوی دغه چوکۍ چې ټولې یو سل شپږویشت جوړې دي هغه یې ختم کړي او اوس د نور تعلیم لپاره پوهنتون له دوی پیسې غواړي، خو دوی دومره وس نه لري چې د داخلو او په پوهنتون کې د استوګنې پیسې ورکړي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکي خیال بادشاه مشال ریډیو ته وی دوی تیر کال هم د دې خصوصي چوکیو لپاره احتجاج کړی وو او په دغه مقور سره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ژمنه کړې وه چې تر د کال 2020 پورې به د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان زده کوونکو ته دا سکالرشپ ورکول کیږي، خو اوس یو وار بیا پوهنتون دغه سکالرشپ یا وظیفې ختم کړي.
مخصوص چوکیان وي په هر څنګه کې سالور سالور چوکیان وي چې هغه بالکل فری وي، یعنی هیڅ فیس پې نه وو، نو هغه تیر کال هم ختم کړی وي. نو هغې نه بعد اوس بیا یو اسلامي یونیورسٹی زمونږ د هغه مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لگاول دی. دز مونږ غوښتنه کاوه نه منل شولې، نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کاوه. گورنر پنجاب محمد سرور کور مخې ته به هم مونږ احتجاجونه او پرلتونه کاوه.
همدارنګ د بلوچستان زده کوونکي محمد امین هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
موږ کوم بلوچستان سټوډنټ پر بلوچستان کوټه نامینیشن لیټر راځي، هغه ز فیس غواړي. موږ گورنر صاحب سره ملاو سی یو، دا فیس پر موږ باندې نسته. نو لمر اسلامي نو شی بول فور فیس غواړي، موږ تر وره ایډمیشن نه مزایې سو او د فاتاس کوم دا هم دغه سیم ټو سیم مسله د زمشتار ور زبر ایډمیشنان هم زایس و د فاتا غم زایس و. نو برای مهربانی زمر مسله د زر در زر حل سی.
د دی وړاندې هم د ز د کوونکو تیر کال د مارچ په میاش کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته او د اسلامي په هنتون مخې ته احتجاجونه کړی.
بحال کرو
بل پلو مشال ریڈیو ته د بهاولپور اسلامیه پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په 2 منیټر را لیګلی پیغام کې ویلی دوی د حکومت لخوا په ورکل شوی پالیسی عمل کوي او د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان د کوونکو لپاره چې کوم خصوصي چوکۍ به لیکلی شوی په هغه دوی د غز د کوونکو ته داخلي ورکوي. په دې کې د هلکانو د کوونکو لپاره 200 او د جنکو د کوونکو لپاره 21 خصوصي چوکۍ دي چې ټولي درش پیته چوکۍ جوړیږي او په دغه چوکیو راغلی ټولو زده کوونکو ته د تعلیم او د هاستل یعنی د استوګنې خرص پوهنتون ورکوي.
زموږ غلم مشال رادیو خوري په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر بلنه د پښتون قامي جرګې لپاره تیاری روان دي. د هغه ګوند مشر محمود خان اڅکزی خپل خیبر پښتونخوا ته ورغلی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ته د مارچ پر 11 په پیلېدونکې د ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د ګوند مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د پښتون میشته سیمو د بیلابیلو قبیلو مشران هم جرګې ته وربللي او پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو او د هغوی پر هواري به بحث کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټر ملک شوکت وایي د بیلابیلو قبیلو مشرانو ته هم بلنې ورکړې دي او د 3000 نه د زیاتو کسانو د ګډون لپاره د بنو په سټیډیم کې د جرګې تیاری نیولې شوې ده.
د دې لپاره د وطنمې ورسو هر قبیلې مشرانو ته برازي او د دې کې مثال بل دړي پښتونخوا کومه د چترال نه تر کولانه پورې د قبیلو مشرانو راغړو. په دې کې ډېر خلک کدلی شي ممکن د مثال 3000 او شي کدلی شي 5000 او شي کدلی شي مثال کامرا شي بهرن دا کومه ذاتی تور باندې موږ دا 3000 نو ساته 5000 پر مثال انتظامات کوو.
د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي د بنو جرګه د وړاندې نه د ترسره شویو پښتون قومي جرګو یو تسلسل او پروانو سیمایزو حالاتو کې ډیره مهمه ده چې د پښتنو پښتونزو د پښتونخوا ټول سیاسي او قومي مشران په شریکه د دې د حل لاري چاري ولټوي.
ورچې د ټولو نه غټه خبره خو اول دا چې د سلوي خلک د افغانستان جنگ روان دی په دې کې د پښتنو تبعی وشو او هغه چې کومه قبایلی سیمه وي او سره د موږ د پښتونخوا نو زیاته تبعی دلته وشو د افغانستان ته وشو. ظاهر خبره ده چې د پښتون قوم مشران نه راوځي چې یو د دې حالات مخنیوي نه کوي نو پښتون قوم ته ډېر نقصان دی او دا د دې نه بل کېږي نه نن په دنیا کې چې دا کم حالات روان دي نو د دې مخنیوي به اله کېږي چې کم شي کم د پښتون قوم او د دې د شي په یو دغه شي په یو کې شي چې د دې سلار ونیشي.
یاد دې وي چې د مارچ په میاشت کې په 2000 کې دوه کاله وړاندې هم د پښتنو د سیاسي مشرانو یو جرګه په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ ترسره شوې و او بیا په اگست 2021 کې په اشنغر کې د پښتونخوا د مزدور کسان پارټۍ د مشر افضل خاموش په کور کې هم پښتون قومي جرګه ترسره شوې و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زه د اوکراین د موضوع پر لور د ملګر ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې د نړۍ هیوادونو په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې يرغل غندلې دي. د پرونی غونډې د پریکړلیک په حق یو سل یو څلوېش او په مخالفت کې د روسیې په ګډون 15 هیوادونو رای وکړولې او خو د پاکستان، هند او چین په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د قرارداد په اړه خپلې رایې ونه کړولې. په دې اړه نور حال د اسمت ساروان په ریپورت کې اوري چې د عمومي جرګې د رای چونې د نتیجې په اعلان پیلېږي.
The result of the vote is as
د نړۍ یو سلو یو څلوېښت هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیک ته رایې ورکړې، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریې، اریتریا او روسیې د حقه مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه خندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همدارس د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په مهال د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې وه، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ چې له لویدی سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خرابې کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسني کړکیچ په چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولی، خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی د پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغېز ونه لري.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري د غرمې دولسمې بجې سوی پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي قاضي طاهر مسید ته د ریاست سره د وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. د نوموړي او د غورځنګ د یو شمېر نورو تورنو غړو وکیل قادر خان بیګا مشال رډوټول تر پرونی فیصلې وروسته پولیسو مسید له عدالته گرفتار کړ او د کراچۍ زندان ته یووړ. د ویل پر مسید په 2019 زیږیز کال کې د غورځنګ د یو احتجاج پر مهال د ریاست د ضد وینا او د خلکو د پارولو په تور مقدمه دایره شوې وه چې وجې هغه نه میاشت زندانی او خوس محل په ضمانت آزادو. زیاته کړه چې مسید په هغه احتجاج کې ګډون نه وکړ او هغه محل په ډېر اسماعیل خان کې و، نو ځکه د عدالتي فیصلې عزت حسین هاي کورټ کې غوښتنه کوي. په کوټه کې په یو چاودنه کې د یو پخواني پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیګ خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له ځایه 24 ژوبل کسان هم ورول شوي چې په کې د ځینو روغتیايي حالت خراب دی. د بیګانې حملې مواری چانه ده منلی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د دویګر سیدګي سیمه اوسیدونکو بیګا د انتظامی ترډاډ وروسته احتجاجي پرلط ختم کړ. دا پرلط د مارچ پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته پیل شو چې امنیتي ځواکونو پر سرتیرو د وسلو اډلیک په خبرګون کې د دویګر سیدګي وویشت اوسیدونکي ونیول. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالو پر هغه ورځ د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه پر پوسټر ډزې کړې وې چې په کې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې حملې مواری چانه ده منلی. ټاکل شوی چې روسیا او اوکراین نن د خبرو په دویم پړاو کې پر داسې مهال پر روبند وغږېږي چې روسي فوجي ځواکونو پر خارکیف بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د اوکراین دوه بندرونه یې محاصره کړي دي. د بیلاروس په پریس سیمه کې د دویم پړاو د خبرو موخه د جګړې درول دي، خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دې تړاو کم نږدېوالی یا مشترکې نقطې لري. دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس زو افغانستان ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي ډیبرا لاینز په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښولې. نو موري بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه ریپورت وړاندې کړ او ویل چې د نجونو او ښځو پر حقوقو محدودیتونو اندېښمنه کړې ده. طالبانو د لاینز د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې د حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اسمت ساروان د امنیت شورا غونډې په اړه نور معلومات لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل،
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیونې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوي ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشي شي او خوشي شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابله خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اغلی لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول اداوې رد کړي دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته وویل، دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه څه چې شورا ښه پوهیږي، د طالبانو د واک ته رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامال کارکوونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلی دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدلای شئ. اوس زو اسلام آباد ته. اسلام آباد های کورټ تر 13 کلنۍ مخکې ودونه ناقانونه بللې دي. د های کورټ قاضي بابر ستار د مارچ پر لومړۍ نیټه حکومت سپارښتنه کړې چې د واده تر ټولو ټیټ عمر حد دی 13 کاله کړي او دا چې مور پلار هم په کم عمر کې د خپل بچیو د واده کولو حق نه لري. فعالان او قانون پوهان وایي په دې لړ کې په پاکستان کې قوانین موجود دي خو عملي کیږي نه. دینی عالمان بیا وایي حکومت پر دې موضوع د ټولو خواو دریز واوري او بیا د قانون جوړ کړي. اغه د خبر پرخوا د اسمبلی یو غړی وایي صوبای حکومت په جر د واده د عمر حد ټاکلو یو قانوني مسوده منزور کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
اسلام آباد های کورٹ جج جسٹس بابر ستار دا مارچ په لومبې نیټه خپل یو پریکړه کې دا 13 کالو کم عمر کې وادو غیر قانوني ګرځولې دي. دی وايي نه د ماشومان عمر پلار نه دی په خپل انبل چاته دا حق دی چې 13 کالو نه وړاندې د دوی ودونه وکړي. فیصله کې دا هم ویل شوی چې 13 کالو کې انسان په خبره پوهوي او د بالغت قانوني عمر پاکستان کې 13 کال دی نه چې د ماشوم یا ماشومی بدني یا جسمانی خدوخال یا بدلون. دوی حکومت ته امر وکړو چې په دې اړه قانون سازی وکړي او زر تر زره پارلیمان او کابینه ته دا خبره وړاندې کړي. د ماشومانو د کموره ودونو باندې کارکونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته پایدې باب لوای چې وړاندې پاکستان کې داسې قوانین شتون لري چې په کې د واده عمر د جنې لپاره 13 کال نه بلکې بلوغت دی. نو آیا دا پریکړه به څنګه عملي کیږي او د دې به قانوني حیثیت څه وي؟
مونږ دې فیصلې ته هر کله خوایو خو خپل هم د اېزده کړه په کوشش کیو ولې چې دا سه قانون په موجودګی کې چې کوم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د شپږ سکالا جنې ته د واده اجازه ورکړي چې کوم چایلډ میریج ریسټرین اکټ ته نو د های کورټ د دې فیصله به صحه حیثیت وي او ور سره دا هم چې د دې فیصلې نه علاوه چې د اسلامي قوانینو د پاره شرعي عدالت هم موجود دي نو کدا سه واده وشي او دا کیس وفاقي شرعي عدالت تلاړ شي نو هغه د دې په حق لا سه لری.
ولی پیخور های کورٹ کے زنانہ وکیلا زینت محب کا کاخیر چې زیاتره د زنانہ قضیه یا کیسونه کوي وای چې د های کورٹ دا پریکړه د قانون جوړول کې لګ ډیر اثر لرلی شي او دلته کې قانون جوړ هم شي نو عمل کیږي نه.
اصل کې دا چې کوم فیصله شوه د اسلام آباد های کورٹ کې دا کې دي شي چې د دې لک شانته اصل رسوب به وي. بل خبر دا چې اوس پورې دي کوم 16 کال عمر ایج لیمټ د له واده د پاره نو جی اغه نو دی دوی امپلیمنٹ کړی چې فالو شي نو دا ماته نه لګی چې دومره اثر لري. داسې ډېر قوانین دي چې کوم جوړ شوی دي او بیا د هغې اړو څوک فالو کوي یا امپلیمنټیشن یې نشته دي.
بلخو ته پاکستان کې د پارلیماني مذهبي پارټو نه علاوه یو شمېر دیني مشرانو تیر وختونو کې د واده لپاره د 13 کال عمر ټاکلو مخالفت پدې کړي چې اسلام مذهب کې د واده وخت بلوغت دی نه چې یو خاص عمر. دیني عالم مفتي شوکت خټک وایي چې اسلامي قانون او تعلیماتو کې داسې ډېر مثالونه شته دي چې د 13 کال کم عمر کې ودونه ثابت شوی دی.
دا مسله اختلافي ده چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دی چې زرد ودونه کوي په دې کې بل مسله دا هم راشي چې چونکه مروجه قانون 13 کال باندې رائے حق دہی هم ورکې باقاعده شناختی کارت عمر هم 18 سال دی میچورټی پکې لګا زیات شي او د میچور سټیج نه پس ودونو مسایل په نسبت د ان میچور کم دي. موږ خپل رائے په دې کې مخکې هم ورکړی و چې ترغیبات چې موږ اوایر نصراولو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې اړه جوړې یوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشہ بانو وای چې کابینې ته دغه مساوده پرته ده او ډیر زر به دا قانوني شکل خپل کړي.
موږ په دې باندې کافی ډیسکشنز او ډیلیبریشنز کړي دي چې زموږ په سوپا کې د چایلډ میریجز شرح لګښت ده. دا یو زموږ د پاره ډیر لوی چیلنج دی. په دې دنیا کې د ډیر اسلامي ممالک دي خاص طور باندې زموږ د سعودي عرب د ډیر اسلامي ممالک دي چې کم کې د لیجسلیشن شوه دي اوس کوټ آرډر هم راغله نو ان شاء الله امید دي چې زر تر زر به موږ په دې باندې لیجسلیشن هم کو او مونږ هغه کې داسې یو میکانیزم هم ورکو چې لکه صحیح طریقې باندې دا لا امپلیمنٹ هم شي.
نو موږ زیاته کړه چې کومره ودونو سره یو خو کو جنې یا هلک د معاشرتي ستونزو ښکار کې دي شي، نو بل خو په نفسیاتي او طبي توګه هم د دوی او د دوی د بچو په صحت او بیا په تربيت منفي اغیز غورځي دي شي. نو باید ودونه په داسې وخت کې وکړي شي چې هلک او جنې د خپل زموارو پورته کول جوګوي. د سند حکومت د واده لپاره اتلس کال عمر قانون په دې بنیاد جوړ کړي چې د عمر کې انسان په خبره پوهیږي او دی بلوغت ته هم رسیدلی وي. د غیر سرکاري تنظیم بلومز مشر قمر نسیم وینا تر مخه د متحده قانونو د ماشومان نړیوال سازمان یو رپورت ښایي چې پاکستان کې د کم عمر ودونو شرحه تر 20% ده. بل خواته دی وای ته پاکستان بشري حقوقو کمیشن رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا ځینې ضلع خدا سي دي چرته چې د اتلس کالو کم عمرونو ودونو شرحه تر 40% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر او سو شپېته، 13500، اول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
از مجاغل مشال رادیو ساوری. پاکستان پیپلز ګوند د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ته یو راپور وړاندې کړی چې پکې ویلي چې په 2013 کال کې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ګوند وایي په ریپورت کې ویلي چې د نتیجو هغه 15000 فارمونه چې کمیشن پر خپل ویبپاڼه خپاره کړي دي ورڅخه یوازې پر 138 هغو د انتخاباتي چارواکو لاسلیکونه موجود دي. دا ریپورت لا په ډاګه سوی نه دي، خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی وایي ریپورت یې له ثبوتونو سره کمیشن ته سپارلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او منصفانه ول. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حکومت په ضد لانګ مارچ یا اوږد لاریون شروع شوی، الیکشن کمیشن ته یو داسې رپورټ هم ورکړی چې پکې ویلي په 2013 کې عام انتخابات غلا شوي او باید د غلا کوونکو په ضد د سزا لپاره کاروایی شروع کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال رډیو ته د مارچ په 2 وویل ګوند د عامو انتخاباتو په سبا ویناګانې شروع کړې وي چې انتخابات غلا شوي. پولینګ ایجنټانو له انتخاباتو د نتیجو فارم 15 هم نو ورکړل شوی او د مشال رډیو په دې پوښتنه چې پیپلز ګوند رینیم کال کمیشن ته د رپورټ ورکولو لپاره انتظار والی وکړه، سینیټر بهرمن تنګي دا ځواب ورکړ.
په دغه وخت لګېدو وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې ډېر محنت وکړ، په دې ډېر کار کړی دی او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړو. موږ امید لرو چې را الیکشن کمیشن به فیصله کوي او هغه فیصله چې به په میرټ باندې وي.
د ډان اخبار د مارچ په 2 په یو خبر کې دوی لیکلي دغه رپورټ د پیپلز ګوند درې مشرانو فرات الله بابر، تاج حیدر او نیر حسین بخاري کمیشن ته ورکړی. اخبار د رپورټ ځینې خبرو کې ودا هم لیکلی ده انتخابي داندلی هغه کده انتخابات وړاندې وه په ورځې وه او یې وروستو شوی ده، پکې انتظامی هم شامل وه او سیکورټی ادارې هم. د 2013 کال په جولای 15 پاکستان کې عام انتخابات شو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړ کړي. د دغه انتخاباتو په نتیجه کې د دغه ګوند مشر عمران خان وروستو وزیر اعظم پاکستان هم منتخب شو. کمیشن ته حواله شوی رپورټ 100 پیجونه او یا صفحات دي چې پکې د انتخاباتو د نتیجو فارم 15 ذکر کې لیکل شوی. یوازې 128 فارمونه د پولینګ ایجنټانو لخوا دستخط شوي، ولې نور فارمونه کوم چې د کمیشن په ویبپاڼه هم موجود دي دستخط شوي هم نه دي. د پیپلز ګوند لخوا 2 وړاندې د کراچۍ نه لانګ مارچ هم شروع شوی او دوی په حکومت د احتجاج ترڅنګ د قانوني ادارو له لارې هم فشار راوړل غواړي. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر مشال رډو ته د مارچ په 2 وویل یاد ګوند کوشش کوي چې را روان انتخابات دې بي طرفه وي، داسې نه چې کومه اداره دې یو ګوند سره مرسته وکړي.
بل خبره چې کومه په دې نه ظاهريږي هغه دا ده چې عمران خان او د هغه د حکومت په حق له چې کوم د تاثر دی چې ای په ملک کې نظام بدلی، هغوی د جمهوري نظام راغونډي او یو صدارتي نظام راوړي چې دینه مخکې چې حکومت په هغه لړ کې څه اقدامات وکړي او څه مخکې د تلو کوشش وکړي، نو دوی د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې مخکې نه د دبو جوړول غواړي چې نه چې د سر روان دي همدغه ټیک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا چې څه کېږي لګیا دي په دې کې پیپلز پارټي خپل مختلف طرفونو نه خپل کارډز استعمالوي.
فرحت الله بابر ډان اخبار ته دا هم ویل دي ګوند خپل هغه اندېښنې چې د الیکشن کمیشن 2019 په قانون کې ترمیمي آرډیننس جاری شوی هم کمیشن ته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې په جاری شوي ترمیمي آرډیننس کې د پاکستان صدر عارف الوی د یاد قانون په 1 او 1 ماده کې د ای په نوم نوې سیکشن لګولې چې پکې ویل شوي د قومي او صوبایي اسمبلی وغړي یا د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې کامیاب شوي غړي د یو داسې کاندید دپاره چې په انتخاباتو کې برخه اخلي په انتخابي اجلاسونو کې ګډون کولی شي. تر دې آرډیننس وړاندې به هیڅ یو منتخب غړي د کوم کاندید حلقې ته تر هغې وروسته نشو ورتلی کله به چې د انتخاباتو اعلان وشو. د پیپلز ګوند لخوا د رپورټ وروستو ګوند وای دوی کولی شي دغه رپورټ پبلک مانا عام هم کی، خو دوی ځکه هم دغه رپورټ یوازې کمیشن ته ورکړي چې هغوی پرې اکشن واخلي او د ګوند مشرانو په مشوره به که ضروري وه رپورټ عام هم کی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو ساوري او زو د قبالی سیمو پر لور په کورمه کې د تری منګل مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له پکتیا سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره د ګوی لار بیا پرانیزي. دا لار په 2014 کال کې پر ډیورن کرښه د حکومت له لوري د غزن تار د غزول پر وخت وتړل شو. د سیمې اوسیدونکو وایي له هغه وخت راهیسې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. موږ د تری منګل د مشرانو غوښتنې په اړه د انسامي سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سوداګرۍ او صنعتي چارو لپاره د اعلی وزیر سره کار د فبروري پر 28 په صدا کې ویغونډه ته په وینا کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ نورې لارې هم پرانیزي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې پر چهارشنبه د تری منګل مشرانو غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي ګوي لار دی د تجارت پر وړاندې بیرته خلاص شي. د تری ځای مشر ملک رحیم منګل مشال رډیو ته وایي که د ګوي پوله خلاصه کړی شي نو یو دا چې د روزګار موقع به ورته پیدا شي، بله د افغانستان سرخار کابل ته به لنډه لار ملو شي او اخري د لارو متبادل سهولت به هغلته سوداګریزو هلو ځلو ته تقویت ورکړي.
دغه پنډي ورکه خوشحال دي، د کندورو کې خوشحال دي، او مطلب دی د ګوډو والا لریو والا ډرایورو کې خوشحال دي، او منشي ورکه خوشحال دي، په څوک سمنونه وړي وړي غاور کې خوشحال دي. ډیلرون دغه ته ټولو ته پیدا دي ورکه حکومت ته کسٹم ته ورته کې پیدا دي، او مطلب دی یو طرف خلکو ته پیدا دي، دغه طرف ته خلکو ته پیدا دي.
د دې تسنګ د منګلو کمیټې ملک منور خان مشال لډیو ته وای د ګوی لار د سوداګرۍ لپاره یو مهم شهرک دی خو بند پراته ده چې اثر یې خاص له پولیس سره نږدې پر یو شمېر علاقو غورځېدلې دي.
د غول خلکو نور څه کاروبار نشته، نه داسې ځمکې شته، نه داسې بل څه کارخانې والته شته، نه څه داسې کاروبار شته، خو موږ ټول خلکو درمدار چې کوم و په دې لارې نه باندې و، خو چې اله روز بنده شوی دی نو د خلکو روزګار ته هم ډېره غټه جټکه رسېدلې دی.
بل خوا په دغړه د کورمې انتظامي دریز معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې. البته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د ګلپوراس په صدا کې مشاورتي جرګې ته د خپل تقریر په مهال ویلي ول دوی پلان لري چې افغانستان سره لګېدلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي.
سلور زمنګا افغانستان سره دروازې کولاوي دي او ان شاء الله ورپسې دومره د دې په ډبل کې خیر نور پروګرام دی چې هغه دروازې کولاو شي چې زمنګا خپل ځان سره رابطې هم سی واشي او زمنګا خپل ځان سره تجارت هم سی واشي. نو ان شاء الله دلر او دبر د پښتانه په تجارت په ذریعہ بیا موږ یو کو د الله پاک فضل سم.
په 2014 کال کې چې کله د پاکستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول پیل کړل نو لکور می افغانستان ته ورغلي د ګوي بوړکی شورکو او شیدانو ډنډلارې وتړلې او یوازې د خلاصو دروازه د تجارت پر وړاندې خلاصه پریښودله. په خرلاڅو کې حکومت پر 200 کاناله درې کاله وړاندې تجارتي ټرمینل جوړ کړی چې پکې سوداګرو ته کسټم، درآمدات او برآمدات، ترانزیت بینک او کارګو دفترونه موجود دي، ولې نور داسې سهولتونه نه لري؟ تاریخ ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له کور می څخه ځو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع ترانسپورټرانو او ډرایورانو ویلي چې د تورخم او پېښور ترمنځ د نور سیمو ترانسپورټ کمپنیو ته د سپرلیو د وړلو راوړلو اجازه د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د پېښور او تورخم ترمنځ پر ترانسپورټ یوازې د دوی حق دی. د ترانسپورټ د یو شرکت مشر وای د دوی کار د خیبر د ډرایورانو او ترانسپورټان پر کار اغیز نه کوي، ځکه چې د تورخم او پېښور ترمنځ هر ورځ درګونه خلک سفر کوي. هغه د خیبر نظامیه وای پر دې موضوع یو جرګه وربلل چې د سیمې د ترانسپورټان دریز واوري او د مسلې د هواري لارې ولټوي. په دې نور حال د مشال راډیو خبريال فرهاد شنواری له خیبر راکوي.
د تورخم او پېښور ترمنځ سورلۍ وړونکي ځایي ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې غیر مقامي ترانسپورټ کمپنیو په دې لار منی بس، کوستر او پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کړی او دې سره د دوی په کار ډیر اثر پرېوتلی. د تورخم قومي اډې د فلاینګ کوچ او ټیکسي موټرو ځایي ډرایورانو مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې او دوی وویل
اجی محمد ریاض اوس تقریبا 15 تو جکوم دی کنه دا بکسی ډکېږي او شل پیندیش دا کوستر ډکېږي. اوس دی پسې جکوم دی د بسو پلان دی، دا بسونه با اسلام آباد نه ډکېږي ډایرکټ بدرومي جلال آباد او کابل لا. مونږ خلک بیروزګار شو، مونږ باسي ناس دی دلته مشکل دای چې مخکې بم تقریبا پاپته کې یو سیر غټه غوخه وړه، اوس اختر نه په غیر هم نه لیدلې. د اسکولو پیسونه را باندې شارټ دي، جامې مولا نوی کړي، مثال بوټان په دی یخنې کې یو نوی ولا خستی.
دادی خان ما نامه ده جی، اسلام آباد نه گاڑی را درومي او ډایرکټ تورخم بارډر نه ډکېږي. څه ولې ټول متاثر کړو؟ موږ یې متاثر کړی یو، موږ تقریبا 350 گاڑی دلته مطلب دا چې دلې ودرولو او بس قرارې ورو یکې نه ولو.
وی غیر مقامی بس سرویس کمپنی مالک ناصر خان وای چې په تورخم پوله د ورځې په زرګونه خلک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ را تګ کوي او د دوی د بسونو سرویس با په ځای ترانسپورت سرویس باندې ساسر نه پریباسي.
چې زمنګ د بسونو با په لوکل ترانسپورت باندې اثر نه پدای باندې به خوبصورتی وي. په کم ټایم زما بس سرو سٹارټ شي، د سره به ډیر زیات سہولتونه راشي او ډیر زیات به موږ سره دا لوکل ترانسپورت یا کلی وطن والا خلک ډیر خوشحالي کاروبار برازي. زمنګ سیستم سره به موږ کوشش دای چې په ویزا ټریول ډاکومنټس نه بغیر که پاکستانی شهری وی هغه سره به صرف خپل شناختی کارت وی او که افغانی وی هغه سره به تذکره وی. خو موږ به بره حکومت ته درخواست کړی دی ان شاء الله موږ ته به اجازت ملاوی کی که خیر. نو کچیر ته زمنګ په بارډر باندې په شناختی کارت او په تذکره باندې سیستم سٹارټ سی، نو ته ما ته داسې وایې چې دې کې به څومره لوی تجارت سٹارټ شي. نو زه دې ټولو ته ستاسو په ذریعه میسج ورکوم که فلین کوچ والا دی، که د موټر والا دی، کاغه ټونس والا دی، ټول ته زما سلام د وغې نه پس کې به ان شاء الله زما بس سرویس سره به د ډیر زیات خوشاله.
د خیبر یو انتظامی چارواکي نوید خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ضلع پولیس لخوا د ځایی او غیر مقامی ترانسپورټرانو ترمنځ جرګه مقرر شوی او سوره زکه به حل راووزی. د تورخم قومي اډې منتظمینو د شمیرو تر مخه دا مهال ورسره خوښه 15,000 ټیکسي ګاډي او څه باندې 1500 فلاینګ کوچ ګاډي د پېښور او تورخم ترمنځ چلیږي او دا ټول د خیبر ضلع د خلکو دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د دیر پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ پر لومړۍ نیټه په دیر کې د لوی لارې جوړولو لپاره د 8 ارب روپیو ورکول منزور کړل. حکومتي چارواکي وایي د 1.5 کیلومتر اور سړک له جوړېدو سره به ولسته لوی ګټه ورسوي او سره به په سیمه کې سیلګری هم وده ومومي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دې په دې کار کې د خلکو مځکو او پټیو ته پام وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د مارچ په دریمه نیټه د خیبر پختونخوا کابینې برخه او صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي مشار ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا کابینه غونډه کې د دیر ایکسپرس وے د 1.5 کیلومتر سړک جوړولو لپاره 8.5 ارب روپۍ منظوري کړي. صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي تر مخه دغه سړک به د چکدرې نه تر رباط پورې جوړیږي چې پکې 2 سورنګان، 3 انټرچین، 4 پلونه شامل دي.
زمونږ د دې ډېرې خپلې علاقې چې په هغې کې لړم دا غینه بعد لړم ټاپ چې کوم دی ډېر مشهور دی، دا غین سره سره په دې باندې کومراټ، په دې باندې چترال چې چترال خپل یو ثقافت دی، دا غی خپل خلک دی.
د دیر ایکسپرس وے پاړه د کوزدیر اوسیدونکو او د سیلګرۍ کمپنۍ چلوونکو پروفیسر اظهر الدین وایي که چېرې دیر ایکسپرس وے جوړ شي نو مقامي خلکو ته به اسانتیا راشي خو د سیلګرۍ صنعت ته به ډېره وده میلاو شي.
نو د دغې سره خو به یو د دیر چې داغې کې ډېر شی سیلګري زګونه دي، خو دې نه زیات چې کوم زګي ته میلاویږي د فایده هغه چترال دی. په چترال کې چې کوم دي کوم مشهور سیلګري زګونه چې دي چې په هغې کې کیلاش ته ټول نه چې کوم د کلتور د پاره مشهور دی، هغه د دین علاوه مډکلش ته چې هغه د سکی د پاره، دین علاوه بروغل له هغه هم د واخی کلتور د پاره مشهور دی.
د دیر ایکسپرس وے په جوړولو د کوز دیر چکدرې احمد شاه وای چې د ایکسپرس وے جوړولو لپاره دیر کې باقاعده مظاهره شوه، حکومت یې دې ته مجبور کړي چې دا سړک جوړ شي، خو حکومت ډیر د سستۍ نه کار واغستو او مشکل ده چې دې حکومت کې دا پروژه سرته ورسی.
ډیر خلک دا سي ځای وګړي دا وای چې را دا زمون د پاره دا 1.5 کیلومتر چې دنو آ چې په دې حکومت کې هو د دې تکمیل مشکل دی، چې آ دې تدا عملی شي دا کار او کبنی شي. او بل طرف ته سروګان ډیری شوی دي چې حکومت په دوی ته د دې زمکو د پیسو لکه دغه وکی ادایګي وکی او کبونه کی.
حکومتي چارواکي وایي چې دیر ایکسپرس وے جوړولو کې چې د چاس بکې لاندې راځي هغه ته به پیسې ورکوي. دې ترڅنګ ایکسپرس وے جوړولو کې به مقامي خلکو ته روزګار هم ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.